ډیر درنو او قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د ماښام شپږ بجې شوې. د ازادي رادیو تاسو درنو اوریدونکو ته زه عصمت ساروان هرکلی کوم. د خبرونه د شفیق عیار په تخنیکی همکاري په خبرونو پیلوم. د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړی استازي توماس ویست وایي د سویس په چینی واقع د کډوالو د نړیوال ادارې او د روغتیا نړیوال سازمان له مشرتابه سره پر افغانستان خبرې کړې دي. ویست نن سهار پر خپل ټویټر پاڼه کښلي دا سازمانونه او نور مرستندوی ارګانونه په افغانستان کې د نورو کارونو ترڅنګ د کډوالو د روغتیايي څارنې د نظام او د ناورینونو د قربانیو د ملاتړ په کارونو بوخت دي. توماس ویسچې تر دې مخکې په پاکستان او جرمني کې له چارواکو سره پر افغانستان غږېدلی وو. دا څرګندونې داسې مهال کوي چې په روان ژمي کې د بشري وضعیت د خرابېدو په اړه اندېښنې زیاتې شوې دي. په نیمروز کې طالب چارواکي وایي په تیره یوه اونۍ کې له ایران څخه څه باندې 1000 افغان کډوال بیرته خپل هیواد ته راستانه شوي دي. د ایران تسنیم خبري اژانس په نیمروز کې د طالبانو د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو رئیس مولوي صدیق الله نصرت په قول ویلي چې د دلوي له اتمې تر 14مې پورې شاوخوا 1000 شپږ سوه دولس افغان کډوال د وریشم پل له لارې افغانستان ته راګرځېدلي دي. په خبر کې نه دی ویل شوی چې دا کسان په خپل خوښه افغانستان ته راستانه شوي او که په زوره له ایران راستل شوي دي. ایرانی چارواکي ادعا کوي چې د طالبانو له وخت رسیدو وروسته څه باندې 1.5 میلیون افغانان دغه هیواد ته ورغلي دي. تیرونه ملګرو ملتو ویل چې په وروستي یو کال کې یوازې پاکستان ته 2.5 لک افغانان مهاجر شوي دي. د خیبر پښتونخوا یو شمېر نجونو محصلانو چې د طالبانو د بندیز له کبله د افغانستان د پوهنتونونو د طب په پوهنځیو کې زده کړې نیمګړي پاتې شوې. د پاکستان له حکومت وغوښتل چې د بشري خواخوږۍ پر اساس په پوهنتونونو کې داخله ورکړي. دوی چې شمېرې 150 ته رسی شي او اکثره د سواد، ګیر، بونیر او ملاکنډ سیمه اوسیدونکي دي. وروسته له دې چې طالبانو د نجونو پر مخ پوهنتونونه بند کړل، خپل هیواد ته ستنې شوي دي. دوی ټان رسپانی ته ویلي هڅه یې کړې چې له پاکستاني چارواکو سره وویني، خو هیڅ چا ورته توجه نه ده کړې. د پاکستان پخوانی پوځي مشر پرویز مشرف په دوبۍ کې له اوږدې ناروغۍ وروسته د 90 کلونو په عمر مړ شو. د پاکستان پوځ د یکشنبه په یو بیان کې د مشرف مړینه خواشینونکې بللې او په دې اړه خواخوږي ښوولې ده. مشرف په 1999 میلادي کال د یو سپینې کودتا په نتیجه کې واک ترلاسه کړ او له 2000 لومړي څخه تر 2008 میلادي کال پورې د پاکستان د ولسمشر په توګه واک په لاس کې درلود. د هغه د واکمنۍ په مهال د افغانستان د تیر حکومت چارواکي د افغان طالبانو په ملاتړ تورناوه. هغه تور چې اسلام آباد په واروار رد کړی دی. د پاکستان پولیس وایي د دغه هیواد په شمال لویدیځ کې د پاکستاني طالبانو یا TTP دوه قمندانان وژلي دي. د پولیسو یو افسر محمد علي ګنډاپور پرون شنبه ویلي چې د طالبانو دا وژل شوي قمندانان د پولیسو د 15 افسرانو د وژنې له کبله تر تعقیب لاندې وو او د دې ترڅنګ د امنیتي ځواکونو پر پوستو په حملو کې هم دخیل وو. تاکل شوې ده چې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن پولند ته لاړ شي. د پولند د بهرنۍ پالیسۍ یو سلاکار مارچن پیشداچ پرون شنبه یو تلویزیون ته په خبرو کې ویلي ولسمشر جو بایدن به د پولند ولسمشر انجی دودا بلنې ته مثبت ځواب ووایي او پولند ته به سفر وکوي. د هغه په وینا پر دې موافقه شوې چې امریکایي لوری به په مناسب وخت کې د سفر دقیقه نیټه اعلان کړي. او د اوکراین د لوهانسک سیمه والی سرهی هیدای وای اوکراینی ځواکونه لا هم په لوهانسک پر بیلو هوریفسکا کلی کنټرول لري. والی نن ویلی چې وضعیت په دې کلی کې ناوړه دی خو وضعیت په کنټرول کې دی. هیدای د اوکراین ملي تلویزیون ته ویلي چې په روسیه کې داسې معلومات خپره شوی و چې ګواکې دا کلی د روسي پوځیانو لخوا نیول شوی او له هغه ځایه د اوکراین وګړي شړل شوي دي. زمو شخله ازادي رادیو اوري. د دې خبرونه په دوام کې بو وری د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونې خونوي په څو میاشتو کې ډیر ل سوداګر يرغمل شوی دی. د افغانستان لپاره د امریکا شارزافيره پر ملا هيبت الله راټولو کسانو ته په اشاره وای په کندهار کې ناس نارینه افغان ټولنه ل بشری مرستو محروم وي. نو ولې نړۍ پر طالبانو د هغوی د دریزونو د بدلولو لپاره ډیر فشار نشي راوستلی؟
اجه خاطر چې په افغانستان کې اوس د طالبان د حکومت پر ځای باندې داسې کوم الټرناتیو څه چې د پیواز کې راځي.
افغانی سرمیاش ټولنه وای 10 میلیونه افغانان بیرنه یو مرستو تارتیا لري. په کندهار کې د ډیورند دوه خواو سلګونو پهلوانانو د غیژې مسابقه وکړه.
یو نیم سل خالی پهلوانان د غیژې د زمړ د خلاب دي او یو نیم سل یا یو سل شپته دوه نه بددي د خلاب دي.
د شي بي د ازادي رادیو خبري ټولګه
لکه څنګه چې په خبرونو کې مو واوریدل د پاکستان په خوانی پوزي مشر پرویز مشرف په دوبی کې له وجدې ناروغي ورسته مړ شوی دی. مشرف په 1999 میلادي کال کې د وی سپینی کوډه لاري واک تر لاسه کړه او له 2000 لومړي څخه تر 2008 میلادي کال پورې د پاکستان ولسمشر وو. هغه په افغانستان کې د طالبانو پر خلاف په مبارزه کې د نړیوال ائتلاف مرسته کوله. د دې موضوع د تفصیل لپاره اسد الله لودین را سره دی له د بواورو.
مننه چاروان صاحب، سلام تاسو ته او د رادیو اوریدونکو او لیدونکو ته. دغه خبرونه د پاکستان په خوانی پوزي مشر جنرال پرویز مشرف چې د ویسپین کودتا په نتیجه کې واکمن شوی وو، تر اوږدې ناروغۍ وروسته نن د نهاویه کلونو په عمر د دوبۍ په اورښتون کې وفات شو. مشرف له کلونو راهیسې د ایمالوی ډیوسیس په نوم یوه ناروغي درلودله او د بریتانیا د روغتیا ملي ادارې ان ایچ ایس وایي چې دا یوه داسې کمساري او جدي ناروغي ده چې پکې د وجود په غړو او بختونو کې د ایمیلایټ په نوم غیر عادي لحمیات یا پروټینونه جمع کیږي. هغه چې د ځنګړو ځواکونو کمانډو په 1999 کال کې کودتا وکړه او تر 2008 کال پورې قدرت کې وو. د نورو چارواکو ترڅنګ د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف په یو لنډکی اعلامیه کې د مشرف پر مړینه خواشینی څرګنده کړې او د هغې کورنۍ او خپلوانو ته یې تسلیت ویلې دی. کله چې مشرف په واک کې و پر امریکا د 2008 کال د سپتمبر په 11مه حمله وشوه او وروسته بیا د امریکا په مشرۍ نړیوال ائتلاف پر افغانستان حمله وکړه. د دغه حمله په وخت کې مشرف هم د پاکستان ولسمشر وو، هم لوی درسیز او هم اجرایی رئیس. د اسوسییټډ پریس اژانس په وینا پر افغانستان د نړیوال ائتلاف پر حمله وروسته د طالبانو لومړی واکمنۍ ختمه شوه او اکثریت طالبانو پاکستان ته پناه یووړه چې له هغه ځایه په افغانستان کې خپلې حمله تنظیمولې. البته باید وایم چې د بشري حقوقو د څار سازمان په 2013 کال کې د پاکستان د هغه وخت د حکومت غوښتنه وکړه چې له مشرف سره د هغه د واکمنۍ پر مهال په پراخه پیمانه له بشري سرغړونو څخه د جدي سرغړونو له کبله حساب کتاب واخلي. په 2014 کال کې پر مشرف د سفر بندیز پای ته ورسید او هغه وتوانید چې ظاهرا د درملنې لپاره دوبۍ ته ولاړ شي. تر هغه درې کال وروسته په 2019 کال کې د استراري حالت د نافذولو د پریکړې له کبله مشرف د خیانت په تور په غیاب کې د مرګ په سزا محکوم شو. په 2020 کال په دسمبر میاشت کې د اپوزیشن د مشر بنظیر بوټو د وژل کېدو تر پیښې وروسته پاکستان کې وضعیت کړکېچن شو او د مشرف ګڼو متحدانو د 2020 کال په ټاکنو کې ډېرې رایې ونه ګټلې او مشرف منځوي او وروسته استعفا ته اړ کړای شو.
ډیره مننه اسد الله لودینو چې د پاکستان د پخوانی پوځي مشر او ولسمشر پرویز مشرف د مړینې په باب معلومات راکول او د ژوند ته کتنه کوله. همدا شیبه مشهور خبریال او شنونکی شمیم شاهد د ټلیفون لاري له پاکستان څخه را سره دی. شاهد صاحب، تاسو ته مرکلی وایم که تاسو زموږ اوریدونکو ته دا ووایئ چې د مشرف د واک دورې ته د پاکستان خلک په څسترګه ګوري، یعنی د څنګه یو ولس مشر غني؟
مننه دا پرویز مشرف یو پوجي ډیکټیټر او د زور باندې د اقتدار قبضه کړی و. د پاغه وخت چې کله په اقتدار کې دی راته نو د نواز شریف چې کوم حکومت او هغه ته په پارلیمان کې اکثریت حاصلو نو هغه ړنګ کړو او بیا د په زور باندې په اقتدار قبضه وکړه. دغه شند نواز شریف او دغه د پامین نور خلکو او داسې نور ډیر زیات سیاسي مشران چې کوم هغه په جیلونو کې چولو پاغې باندې تورونه لګولي او هغه یې ډیر زیات دغه یې بې عزتیانې کړې وي، هغه ته زورونه ورکړې وي. او دغه شان د پښتنو کې د عوامي نېشنل ګوند چې کوم یو ملتپاله ګوند دی هغه هم تقسیم کړو، او دغه با چغې د روشن خیالۍ والی خو په حقیقت کې د په وخت کې چې کومه طرحګیري وه نو هغه ډېره زیاته شوې وه، او در طرحګرو ډېر زیات حمایت کړو. او د په خپله باندې دا وی چې دا طالبان چې کوم دي که هغه حقانی دی او که هغه القاعده دي، نو هغه وایي چې دا د پاکستان هیروګان دي.
لیکن په امریکا کې او په نور نړۍ کې داسې ویل کېږي چې مشرف د تروریزم په ضد د امریکا متحد و، دا خبره ستاسو په نظر سمه نه وه؟
په دې کې څه شک نشته چې هغه د وار آن ټیرر کې د امریکي اتحادي پاتې شو، خو هغه دغله پالیسی چې موږ ورته وایو چې دوه اړخي د پالیسی ساتره، امریکي ته به وی چې زر طالبانو په خلاف چې کوم عملیاتي په دې کې زستاسو ملګرتیا کومه، خو په دننه به هغه دغه استخباراتي ادارو د طالبانو حمایت کاو. هغه به په خپل داوی چې القاعده او حقانی نتورک او داسې نور طالبان چې کوم دي، نو هغه به وي دا د پاکستان هیروګان دي. هغه به وی چې ګلبدین حکمت چار چې کوم جنگ کړو یا دغه نور څه چې کوم طالبان راغلو، نو هغه به دا وی چې دا د پاکستان په حق کې شوی دی، او پاکستان د دې دا د پاکستان هیروګان دي، د پاکستان د مفادات تحفظ کړی دی. نو دا هغه پالیسی دوه اړخی ده. وا یو طرف ته دلته کې بالکل په پاکستان کې د بیا چکل دې د اقتدار نه لري شو، نو دی یو ګون جوړ کړو، دی یو ګون جوړ کړو، او هغه ګون کې د دو چې د دې دغه مشرو ور سره نور چې د کم خلکو، نو پاره کې په 15 شپږ کال کې د دې خپل عملیات کړو، خو پاره کې د 1500 ممبرانو هم نو جوړ کړی.
شاهد صاحب، شاهد صاحب او بخي ستاسو په خبرو کې در بیگم یو کلن راته وایست چې پرویز مشرف باندې ځینې تورونه وو چې دغه تورونو په خاطر د محاکمه شو یا عدالت تر راکاګل شو او د محکوم شو، لیکن سزا ورنه کړل شو. دلیل یې څه وو؟
ګوره د خو چې کوم دی، نو د باندې چې کوم تور نو هغه دا و چې د آئین سره غداری کړې وه. د پاکستان په آئین کې آرټیکل 6 چې کوم دی شپږمه نمبر ماده چې کوم ده، نو په هغه کې دا دی چې څوک د پارلیمان معطل کی، څوک آئین معطل کی، نو هغه د مرګ سزا، سزای موت هغه ته ورکول پکار دی. هغه باندې د غدارۍ مقدمه چلیدلې وه. د پېښور های کورټ چې کوم چیف جسٹس او چې اوس هغه نشته، شهید شوی دی، جسٹس سیټ وقار هغه د خلاف یو مقدمه کړې وه، او د ته د 500 سزا ورولې وه. او دی ویلو چې د ده د مړې درې ورځې ویزان کړی شي چې خلک ته سبق واخلي چې سبا له بیا داسې څوک.
لیکن دا سزا ولې عملي نه شوه، ولې ور نه کړل شوه؟ کلن راته وایست
دا عملي ځکه نه شوه چې عسکري دا فوجي خلکې چې کوم دي ناغه دله لار ورکړه، دی د ملک نه بار وستو، دی په هغه ورځو کې په جیل کې، او دی د ملک نه بار وستو، د فوجان د حمایت وکړو، د جج دغه فیصله غندنه وکړه، د هغه مخالفت وکړو، او بیا دغه جج چې کوم دا بیا په کرونا کې اسلام آباد کې په یو هسپتال کې مړ.
ډیره مننه خبریال او شنونکو شمیم شاهد وو چې د پرویز مشرف په اړه له ازادي رادیو سره خبرې کولې.
دا ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورس اتسلیروش ساته اوریدلای شي. دا مخام لشپګو دا سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپا 12 شپګ نوي، او دا سهار لشپګو دا مخام تر شپګو بجو په لندو چپو 19 یوشت او 25 مترو. ازادي رادیو شپه ورس لا تاسو سره.
د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونې خونه وایي په تیرو دو میاشتو کې ډیر لستنه سوداګر په کابل او نورو ولایتونو کې تښتول شوي دي. دا خونه وایي دا کسان اکثره صرافان، ډاکټران، د درملو او د موټرو سوداګر دي چې په خپل یا هم د کورنۍ غړي تښتول شوي چې د ډیرو پیسو په بدل کې ځینې خوشي شوي او ځینې لا هم له تښتونکو سره دي. د دې موضوع د تفصیل لپاره نرګس مومن حسنزی را سره ده، لدی به واورو. مهرباني
څاران سپ تاسو درنو اوریدونکو ته وخت تاسو ټول په خیر. څنګه چې تاسو هم یادونه وکړه، د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونې خونه وایي چې په تیرو دوو میاشتو کې دیاله سوداګر په کابل او نورو ولایتونو کې تښتول شوی دی. بیا په دې اړه موږ یو هغه کس چې د موټرو سوداګري کول او تښتول شوی و دغه سره مخابري وکړې، دای وایي دا تښتدا په کابل په پنځمه ناحیه کې په امیر وایس میدان کې و تښتول شو. پنځه ویشت ورځې د دې تښتونکو په بند کې وو او بل اخر دا د لکه ډالر په بدل کې په داسې حالت کې خوشی شو چې ډیر ویل شوی و. نو په ورته وخت کې موږ په افغانستان کې د سوداګرۍ او پنګونې خونې د مدیره هیات د خانجان الکوزي سره مو خبرې وکړې. هغې ویل چې له بده مرغه چې واقعا په دې تیرو دوو میاشتو کې دا پیښې شته او شاوخوا دیارلس تنه سوداګر تښتول شوي دي. دا اکثرا په کابل کې دا پیښې شوي دي، په مزار شریف کې، په هرات کې او ورته په ځینو نورو شمالي ولایتونو کې هم د پیکې شوې دي. او په دوی کې ځینې داسې کسان چې خوشی شوې دي خو ځینې لا هم د تښتونکو په بند کې دي. ښاغلی الکوزی دا هم وایي چې په دې کې اکثرا صرافان دي، ځینې پکې ډاکټران دي، ځینې پکې د درملو او د موټرو سوداګر دي چې کله دوی خپل او کله هم د دوی د کورنۍ غړي تښتول شوي دي، اکثرا د دې ماشومان تښتول شوي دي. نو په ورته وخت کې د خپل اندېښنه هم څرګنده کړې ده، وایي چې تښتولو دا لړۍ هم داسې ادامه ولري نو ډیری سوداګر به خپلې پانګې له هېواده بهر ووسي. نو په ورته وخت کې سلمان صاحب موږ د طالبانو د حکومت د کنټرول لاندې د کورنۍ چارو وزارت له ویان نافی ټاکور سره خبرې وکړې. هغې بیا د سوداګر او پانګوالو ته پوره د امنیت ډاډ ورکړ او ویل چې امنیتي ځواکونه په کلي توګه شپه او ورځ د دوی د امنیت لپاره کار کوي او دوی ته هیڅ نوی ګواښ نشته. خو دا په داسې حال کې دی چې پخوا هم یو شمېر سوداګر تښتول شوي وو او ډیری دوی د همدغه امنیتي ګواښونو له امله خپل پانګې پاکستان، ایران، ترکیه او یا هم نورو هیوادونو ته انتقال کړي دي او د هیواد پرې حدود تړل شوي دي.
ډیره زیاته مننه کور ودان. ومو بریدل چې په کابل او نور ولایتونو کې لشتر لشه جارلس پنګوال تښتول شوی دی. تاسو زموږ ځخله ازادي رادیو اوري د خبرونه د فیسبوک لاري هم په ژوندۍ بڼه خبري شي. ازادي رادیو د افغانستان لپاره د امریکا شارز دافیر کرندیکر پر ملا هیبت الله راټولو کسانو ته په اشاره وای په کندهار کې د ناستو نارینو لوري ل شونځي او کار د افغان میرمنو منکول ټوله افغان ټولنه ل خوړو او شیراتلونکو به برخي کوي. په ورته وخت کې د افغانستان د سولې لپاره د متحده ایالاتونو ځانګړي استاذ توماس ویست چې په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د کډوالو او روغتیا سازمانونو ل مشرانو سره کتلی وای یاد سازمانونه او نور مرستندوی ارګانونه په افغانستان کې په ژوند ژغورونکو عملیاتو بوختي او د کډوالو او د ناورینونو د قربانیانو ملاتړ کوي. د دې موضوع د تفصیل لپاره بیا هم اسد الله لودین ته ورسو. لودین صاحب مهرباني. مننه سروان
صاحب. مېرمن کرن ډیکر چې په افغانستان کې د امریکا د سفارت شارج دافیر ده پر طالبانو باندې یو ډول نیوکه کړې. په یو ټوټ کې لیکلي چې طالبان د بانکي سکتور پیاوړتیا ته کار نه کوي خو پنجونو او میرمنو د بندیزونو په برخه کې بیا پیاوړي ګامونه یا چټک اقدامات ترسره کوي. هغه د دې کار پر خپل ټویټر پاڼه د طالبانو د کندهار پر مشرتابه هم نیوکه کړې او ویلي دي چې یو ډله نارینه چې په کندهار کې ناست دي دا سی پریکړه کوي چې افغانان له خړو به برخې کوي او لرکی راتونکو به برخې کوي. که څه هم میرمن ډیکر د چالو نه دی اخیستی خو په کندهار کې د طالبانو مشر ملا هیبت الله اخونزاده میشتي او کله ناکله همال ته غونډي جوړوي او د کابینې غړي هم یو ځل کندهار ته تللی و چې د طالبانو له دغه لوړپوړي غړي یا مشر سره غونډه ترسره کړي. دغه راز ویل شوي د میرمنډیکر لخوا نه چې په افغان ښځو چې کوم بندیزونه لګېدلي د کار په برخه کې او دغه راز د تعلیم په برخه کې دوی اندېښمن کړي دي او ویلي دي چې دغه ډول اقدامات د ټولو افغانانو ژوند ته یو ډول ګواښ دی او هغه مرستې چې له افغانانو سره کېږي هغه مرستې هم د دې پټکو د طالبانو د همدغو اقداماتو په ترسره کولو سره ټکرۍ شوي دي. په ورته وخت کې د امریکا ځانګړي استازي د افغانستان لپاره په جنوا کې د ملګرو ملتونو له بیلابیلو پلاوو سره کتلي دي او توماس ویسټ ویلي چې په جنوا کې د ملګرو ملتونو د روغتیايي سکتور او دغه راز د کډوالو سکتور له استازو سره وکتل او هغوی سره په دې خبرې وشوې چې باید په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د دغو دو څانګو چارې دوام پیدا کړي ترڅو د ژوند ژغورنې چارې روانې وي. افغانستان په اړه دغه لیدکات او د نړیوالو یا دیزو ډیپلوماټانو خبرې داسې مهال کیږي چې له یوې میاشتې زیاته موده وشوه چې طالبانو په نادولتي موسسو کې د ښځو پر کار بندیز لګولی، د ښځو یا د نجونو پوهنتونونه یې ځنډولي دي. پرله پسې دا ډول غوښتنې په پاهم سوي خو طالبانو تر اوسه په خپل دریځ کې کوم نرموالی په رسمي توګه نه دی څرګند کړی. طالبانو یوازې د ملګرو ملتونو پلاوي ته ژمنې ورکړي خو ملګرو ملتونو هم ویلي چې دوی دا ژمنې ترلاسه کړي خو تر څو چې عملي نشي هیڅ ډول باور نشي پرې کول.
بله، ډیره مننه لودین صاحب. کورودان بوم اوریدل چې د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت چارلز دافیر کرندی کوي په کندهار کې ناستو نارینه او چې اشاره ملا هیبت الله ته و افغانان له بشری مرستو محروم کړی دي. د نوموړي د دې څرګندونو په اړه زموږ بل همکار مرسلین ارسلا د سیاسي چارو لشنون کې حبیب الله او تکی سره مرکه کړی او په پیل کې ورڅخه پښتلې چې د نړیوال ټولنې له فشارونو او د افغانانو له غوښتنو سره سره ولې طالبان د شوزو او جنو د حقونو د ورکړې په برخه کې څرګند جواب نه وایي. نړۍ په داسې موقف قرار
لري چې دې پر طالبانو باندې د افغانستان په اسلامي عمل باندې نس کولای چې زور او فشار تحمل کړي. په دې خاطر چې په افغانستان کې اوس د طالبان د حکومت پر ځای باندې داسې کوم الټرنټیو یا داسې بل کوم داسې قدرت چې دې پر ځای باندې په واسه کې راسي، نو که چېرې امریکا یا غربي نړۍ پر طالبانو باندې ځان فشار راوړي او د دې د منظر ورو په هڅه کې کېږي افغانستان کې په ډېر ګډوډي راځي او هلته به کورې جنګونه پیل شي.
څه باندې ولس میشت لدی تیری فیچ نړیواله ټولنه غوښتنې لري، فشارونه واردوي او طالبان هم د دې فشارونو په وړاندې مقاومت کوي او هغه پریکړې او تصمیمونه چې دوی په افغانستان کې د ښځو او نجونو د تعلیم او تحصیل او د کار د حق محدودیت په اړه نیولې دي هیڅ شاتک نه کیږي او هیڅ وضعیت تغیر نه کوي. ستاسو په نظر بلاخره افغانان څنګه کېدای شي راتلونکي ته امیدوار شي چې دا محدودیتونه به لري کیږي او بلاخره دوی به یو ښه ژوند ترسیږي؟ زما په نظر
سره په افغانستان کې باید لومړی د هر څه ژر دا افغانستان اوسنی حکومت یو قانوني شکل پیدا کی، بلې مشروعیت پیدا کی، د جنگ د خاصه د تایید شي، اساسي قانون جوړ شي، ځکه که کوم بیا د شوونی او روزنې مثلا اساسي قانون کې هم ځای ورکړ شي. اوس په افغانستان کې داسې حالت دی چې هغه مسول خلک نه جمع دي، چې ټول مسول دي دا تعلیم او روزنې شوونې د بندیش کسان څوک دي پرمانه ساجیږي چې مګر مرجع معلومه ده. دا چې دا دي چې موږ یو داسې مشروع قانوني حکومت ته لاندې
د امریکا څنګه استازیم خپل اروپאי همکارانو سره د لیدل دي او الته دوی ویلي چې دا وضعیت بد دی او باید خزو طبيعت اجازه ورکړي چې دوی کار ته وګرځي، ځکه انجوګانې بدون د دوی له حضور نه نشي کولای چې مرستي ورسي. تاسو په نظر په افغانستان کې د خزو کار په انجوګانو کې څونه اړتیا ده د تعداد په کتو چې افغانستان کې اکثریت کورنۍ چې مرستو ته اړتیا لري هغه سرپرستی د خزو لخوا کیږي؟
په سره شرایط خو د ټول دروازې د شوه په پاینده سره دا واقعته کوندي دي مړګانې پر جنګو کې لاس ور کړی دي د کوسر پر سي فلاس کې و اوی ځین په ځین شو چې په ځین مو سو کې کار کاوه د خارجي پرانی او دا کار پر دې باندې درې دي چې دا واقعت یو درته کې پېښ نه یو درته خبرونه دي او د جې د حل لپاره باید په ګډه کار وکړي حکومت به دې ته متوجه شي چې داسې بندیزونه چې هغه زموږ د خلکو پر ژوند باندې ډېر بد تاثیر کوي، خلک د لوږې خواري تربدري سره مخامخ کوي، باید د دې حل لپاره یو لار پیدا کړي. دا چې دې غوږ نیسي کېدنی شي دا نوران موږ نور ته پرېږدو، د ساریان کلي چې د افغانستان د خلکو پای به څه شي کېږي، د دې وطن پای به څه شي کېږي، شنه د ټولو خلکو سره بوجي بچ حالت په افغانستان کې د ښځو د بیکاري د مکتبو نشتوالی دا عمده مسله ده. دا که خارجان را دور زو ته نو کوم مل خلک باید دې تشویش لري، موږ تشویش لري، تاسو تشویش لري، دې د هر لپاره باید یو لار وسنجي ول سي فاجل توګه.
د سیاسي چارو شنونکي حبیب الله هوتکی و چې مرکه تاسو له ازادي رادیو اوریده.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلورش ساعته اوریدلای شي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږنیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوشت او پنځوشت مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ له تاسو سره.
افغانی سرامیاش ټولنه وای په افغانستان کې شاوخوا لس میلیونه وګړي بیړنیو بشری مرستو ته اړتیا لري. د دې ټولنې مشر متی الحق خالقی تازه په یو ویډیوي پیغام کې له نړیوالې ټولنې غوښتي چې په افغانستان کې د بشری ناورین د مخنیوي لپاره اړو خلکو ته د بشری مرستو پر سوالو کې هڅه وکړي. په ورته وخت کې یو شمیر بیوزله کورنۍ وای چې د سشکال د سړی هوا له عمله د سون توکو د کمښت په خاطر لګنو ستونزو سره مخامخ دي. نور جزئیات به له حسیب الله تلاش څخه باور چې همدا شی به را سره له استودیو سره وصل دي. تلاش صاحب مهرباني. سلامات اوسئ.
مننه سروان صاحب، موږ د دغه ځینو کورنیو سره خبرې وکړلې په خپل راپور کې. یو له دغه کورنیو د کاپیسا اوسیدونکو وای په دې ولایت کې د هوا سړې د سړېدو لامل له سختو سنځو سره مخامخ دي. نو موري وای بل ازادي رو سره خبر کې ویل چې خپل خاوند بې روزګار دي، او په سړه هوا کې د خونو د ګرمېدو د وسایلو د ندرلودو لامل یې ماشومان ناروغان شوي دي. دا وای په تیر جمهوریت نظام کې په یو اداره کې رسمي دنده لرله، خو په افغانستان کې طالبانو له بیا ځلي واکمنۍ وروسته یه مهم خپل او همه خاوند بیروزګار شوی دی او دندې له لاس ورکړی. دا په داسې حال کې ده چې طالبان ته حکومت تر کنټرول لاندې افغاني سریمیاشت چولنه تازه وایي چې اوس مهال په افغانستان کې نږدې 10 میلیونه کسان بیړنۍ او بشري مرستو ته اړتیا لري. دغه ادارې سرپرست متی الحق خالص رسنوي ته په یو سوال پیغام کې وویل چې نړیواله چولنه بشري مرستې ډیر ژر افغانانو ته ونه رسوي، شاید یو بشری ناورین رامنځته شي، او دغه بشری ناورین د لمنځه وړلو لپاره وي د مخنیوي لپاره باید عاجل اقدام وشي. نو موري دغه شان ویلي چې د سری میاشتې د ټولنې د معلوماتو د دوی د معلوماتو پر بنسټ د سخت سړې هوا غازنیونی او رښتونو لامل په افغانستان کې تر دې دمه 115 کسان مړ شوي دي او دیرش نور ټپیان شوي دي. دغه شان وایي چې تیازره سروي هم لمنځه تللی دي. په همدې حال کې طالبانو د حکومت وایي چې بولا مجاهد په خپل ټویټر لیکلی دي چې په تیر وو میاشتو کې د افغاني سری میاشتې ټولنې لوري په څلور دېرش ولایتونو کې له 938 ډیرو کسانو سره د خوراکي، غیر خوراکي او نقدو پیسو مرسته شوې ده. د طالبان حکومت تر کنټرول لاندې د افغاني سری میاشتې ټولنه په داسې حال کې د افغانانو لپاره د بشري مرستو غوښتنه کوي چې او وایي چې 10 میلیونه کسان بشري مرستو ته اړتیا لري، چې په وروستیو کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو همغږي کوونکې ادارې اوچا ویلي په روان 2023 میلادي کال کې 28.3 میلیونه افغانان بیړنیو بشري مرستو ته اړمن دي او باید ورته مرسته وشي.
ډیر مننه کور ودان تلار صاحب. ډیر وخت نه دی پاتنو د سپورت مینوالو لپاره بختیار ساحل ته ورزو. ساحل صاحب کلند راته وشي د سپورت په میدانونو کې څروان دي.
سلامونه څروان صاحب تاسو ټول لیدونکو ته. د پاکستان د کرکټ بورډ عمومي رئیس نجم سیټی نن پر خپل ټویټر باندې لیکلی دی چې افغانستان او پاکستان به د مارچ میاشتې پورستیو کې درې شل ورځې سیالۍ ترسره کړي. نوموړي په دې تړاو مخکې هم یو رسنیز کانفرنس ورکړی او هغه وخت یې ویلي چې د حکومت اجازه ته منتظر دی. بیا یې هم نه دی ویلي چې حکومت اجازه ورکړې کنه، خو وړاندې ویلي چې دی د حکومت اجازه ورکولو باندې مطمئن دی. هغه دغه راز ویلی دی چې پرون یا تیر ورځ په بحرین کې د کرکټ آسیایی شورا په ناسته کې د هغه پریکړې ملاتړ هم کړی چې لمخې به د آسیایی لوبو څخه چې کوم عواید لاسته راځي د هغې فیصدي به په افغانستان، پاکستان هندوستان، سریلانکا او بنگلاديش یو شان تقسیمیږي. د افغانستان کرکټ بورډ عمومي رئیس هم تیر ورځ ویلي و چې د دوی بودیجه لوړه شوې ده او لاسیي لوبو څخه مخکې به دوی ته شپږ سلنه پیسې ورکول کېدې، اوس دغه سلنه 15 ته رسېدلې ده.
بله، ډېره مننه ساحل صاحب. کور ودان زموږ د دې خبري مجلې وخت هم دومره و. په تو شیبو کې به قدرمن اوریدونکي بله خبري مجله واوري.